دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د اگست د میاشتې 23 نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما د مشال ریډیو په دغه سحرنه خبرونه کې تاسو ورکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. خو لومبې د دې وخت خبرونه وو. خبرونه پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په نظامی اډه کې 14 شوې ده. او د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیر وژل شوې دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډیورنډ د کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسزه راوغوښتل او د احتجاج سره سره یې ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګر ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت ویلي د پاکستان له لوري کیدونکې بریدونه به بې ځوابه پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه
څوره زمخ کې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبا د دوه ونې مخکې د مخالفینو په څلور بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شو. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامی اډه کې 14 شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي 14 چې علت معلوم نه دي تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په سلویخت کیلومتره ساګا مهارا سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي 14 کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسیدو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یو لرغونی عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د شام د لرغونی اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونی عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودیدونکي توکي یخي وو چې د چاودیدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. شام کې د بشري حقونو د سر د لندن میشتې ادارې فعالینو د لرغونی عبادتګاه د ورنیدو د خبر تصدیق د اتوار په ورځ کړی خو ولیدا یوه میاشت وړاندې ړنګه کړل شوې وه. د بلشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغوني اثارو د ادارې د 28 کلن مشر خالد الاسد د وجنې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د بلشمین په نوم د لرغوني عبادتګاه د 19 صدې سوې په خواوشا کې جوړ کړل شوې وه. د ایتالیا ساحلی ساتونکو وایي په 13 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناهغښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې جوړل شوې دي. د ایتالوي ژغورونکو په وینا دا پناهغښتونکي په بادي بیړیو کې سپارو. د پناهغښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکې ګڼ شمېر ایتالوي، نارویجی او آیرنډي بیړۍ شامل وي د تلفاتو په اړه راپور ورکړل شوی دی. د پناه غوښتونکو نړیوال اداره وایي تر 2000 زیات کسان سکه لګن شمیر کسانو ډکو بیړو کې سپارو او اروپا ته د رسیدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقوقو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو لامل شوی دی. په پام کې دا د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عمل کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروستو په یو خبري کانفرنس کې هم برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د یوکرین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6000 او 1400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بارنو چار وزارت د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخوانی کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو له بنده د خوشکېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چار وزارت ویان جان کربی پرون د دغو کسانو خوشکېدل د بلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ وباله او وی ویل چې امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو په لور یو مهم ګام دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا،
په سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې سلور پاکستانی امنیتي سرتیری وجل شوي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو د افغانستان گاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. او پاکستان د الکترونیک میډیا د پاره نوې قاعده او قانون منظور کړی دی. روزمګړو مې موضوع ته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر راغوښته دی او پر ډورن کرخې د خپل پوځانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي چارواکو د یک شنبې په ورځ ویلي چې تر هغه په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې سلور پوځان مړه او سلور نور ټپیان دي. تفصیل له پیښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان حکومت افغان پولی ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې سلور پوځیان مړه او سنور نور ټپیان شوي دي. خبر پانه کاږي چې پوس په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتیرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زاده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتیرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتیري وژل شوي، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغه تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دو اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
زبیلا شفق چې د پیښور نه راپور راکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان او افغانستان اړیکې چې اوس په کوم حال باندې دي. د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د یو بل پر ضد کوم تورونه لګول کیږي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې وای چې د حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څورز مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کیږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبه په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1409 سرتیرو بریدملانو د فارغیدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثر سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوې ده. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخې په اوګدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوې ده. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت جواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
کومګه دي دوستي لاس ورکړي هم نتیجه نه ورکوي، اندې تاسو خو درې هم نتیجه نه ورکوي. بل وګورو چې موږ څنګه واقعي چې دښمن زموږ دومره غاور ده چې دمو د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپل اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید موږ پیدا کړو په ځان کې چې زموږ څه دي چې پاکستان دومره باور ده او دومره په موږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د پاکستان د الکترونیک میډیا د تنظیمولو مرکزی ادارې پیمرا د ټی وی چینلونو او میډیا د لپاره نوې قاعده او قانون منظور کړی دی. په دغه نوې قاعده او قانون کې سدیو په دغه اړه د خبریالانو رد عمل سدی. له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې اور.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلی رښنو کاتي ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوریت نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاويږي او یا ترې دمنی خورې دیشی. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الکترونیک میډیا مالکان د دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابط اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره خنه بولی او وایي
کم ضابط اخلاق پاکستان دولت وسو جوړ کړی دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزی ده او د دې ضابط اخلاق په موجوده کې نشي کېدای چې فرض خپل ازادي وساتي. د عوامو چې حکومت یا دولت کوم فیصله کړی د دې انټرپریټیشن د څوک کوي. د هر حکومت او د هغه خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې ځنی ښې خبرې شته او ځنی شقونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغه هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و خو دې سره سره حکومت لدا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شقونه چې کم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
احمد الله راپور بوره د اوردونکو سر ازو د پاکستان او هند اړیکو ته. د پاکستان او هند امنیتی سلاکارانو ترمنځ په نوې ډیلی کې کېدونکې خبرې د ځینو شرطونو پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې د شرطونو پر اساس خبرې نه کیږي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار انیس اجمل یو راپور تیار کړی دی، تاسو یې اوریدو ته راوړم.
په داسې حال کې چې د اتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیړونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
دو تعلقات پہ ڈیری کسی دی کہ دمون تعلقات خل دی تخ کے یوس مطلب کشمیر دا بارڈر دا تخ کے بیا مذہب دی اس کی صدا دا کہ مون ز پاکستان ضرورت زیاد دا ہندوستان ضرورت ہم دا اگر کم دا ہندوستان کے کو 50 نہ کو آئین دے 47 کے سیویل ان گورنمنٹ رغلا دے نن پورے سیویل ان گورنمنٹ دے مون کو 25-30 کال ماشاءاللہ گورنمنٹ ہو سیویل ان نام نو گورا ترکی کے کہا سیویل ان گورنمنٹ سٹرونگ سلو 84 نہ بعد ماشاءاللہ نہ دے رہا گلے آرمی نہ دے رہا گلے انہوں نے 30-40-50 کال اس لو اگو دیرے ایک مسئلے حل کرے گا نا گورا مونگ نقصان زیادہ دے والے مونگ انسٹیٹوشن پہ ہندوستان مقابلے کے دورا سٹرونگ نہ دی کنا مونگ سیویل ان انسٹیٹوشنز.
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځې کیدونکې خبرې لاغې وروسته منسوخې شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د هویت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاوېدو شرط کېښود. پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې وه چې یوازې به پترهګری خبرې کیږي. په هند کې خبریاله سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوري حکومتونه دي خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبرې وکړي.
دواړو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیستې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه لوري به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي خو پاکستان د دې نه دا معنا واخیسته چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده نو باید چې پر دې خبرې وسی. په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول شوي وو ورته مشورتیا ورکړه. د هند حکومت ترګری سره کارشن نه وګرځولې. د کنټرول په کرشه د خلاف ورزيانو خبرې د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې نو دې هرڅه په هند کې ډېری پښتني راولاړي کړې دي.
نو خپل ریډ لاین نه بنایا حریت کو جو ریډ لاین بنایا ہے اسے لے کر نشچت روپ سے کافی زیادہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں.
سمیتا شرما زیاتوی د ستمبر په 9 بعد د پاکستان او هند امنیتی ځواکونو هم یو غونډه کیږي خو د موجوده حالاتو نه داسې سرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي. کارپو اجاز خټک بیا وایي که هم د هند او پاکستان د کامی امنیتی مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړي خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به تر ډېره له یو بل سره نږدې کړي وي.
احنا صبري او قرنا ديات اي نيت جريج ما تي دلو دي اذا كي دا نيا كي ابي خا خبر اور زیر کے بجائی کے لیے سفید سبھی گرہ سے لگوں گا یہ کنٹینیوشن کے لیے مخصرہ میں اور یہ سیاسی عوام میں اچھا کیوں کہ یہ خبر ہے تیرا رہی کو اغروں کا بھی جو مانا رہا وستا اس کو مرا یہ جی نکی دو رانا رہا وستا
تیرہ میاش د روس په اوفا خار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منځي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو نه اورئ. اوس راځو خیبر پختونخوا ته. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې په جماعتونو کې په عارضی توګه قائم کړل شوي د مکتب په نوم سکولونه به وتړي او دا به په نږدې پرایمري سکولونو کې ورګټ کی. بلخو د تعلیم په اړه تحقیق او معلومات جمع کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي دي چې په صوبه کې خواوشا زر مکتب سکولونه دي او که دا وتړل شي نو د 100,000 ماشومانو د اغیزمن کېدو اندېښنه ده. په دغه اړه زموږ د همکار منور شاه راپور اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عارضی توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړې ده. په خوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي
دې صبح کې مکتب سکولونو خصوصا د سواد د یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و سکولونه لري. اولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه پورې جو نو موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي. ایا هغه د پاره چې مکتب سکولونه دي دا دې په پرامي سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم داغه لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ډول تیار کړی شي د لږ بلډینګ ور کړی شي.
نو موړې وای صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګې دوله وجه ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کته سو خپل خبره کې تجربه نه لري نو دا نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه ته نه جوړي جواب عمل چې به هم هغه کامیابی طرف چلا نه ځکه نه نه چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وچ زما سم نه باسه نو کم ځای نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200-300 ماشومان نه دي ته شان چې مکتب ماشوم پر پسیرا ولې.
نوموړی زیاتوی چې د مکتب او سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکی صوبایي حکومت خپل پالیسی واضح نه کړه نو دوی به په صوبایي کچا ټول ګوندیزا غونډه راوبلي.
زمونږ د 73 د آئین د اتسم ترمن نرسټو آرټیکل 23 اے دا باور ورته واره کې دا د پزور باندې ویل شي چې دا د حکومت د مواردیا چې د 3 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکان او جنا کې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت د وایي حکومت ذمہ ده. نو په دې کې سملې چې موږ आवाज پورته کوو کې دې په دې باندې د ځینې چې ورڅ ساتي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې راوړو.
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سره دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صاحب سره ملاقات شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې را ده خو مسره ده بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا 15 تعداد دی او سکول ته نږدې شته مطلب کلمټر یو نیم کې او تشته نو هغه سکولونه به ختمو چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کې دي شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تشي ګڼتا نو بلکې یو کلمټر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت په اراده ان شاء الله بدل کړی دا او مکتب سکولونه به نه ختم ان شاء الله.
سیلونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د ناره سره په خیبر پښتونخوا کې واک تر لاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دي چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پا په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د خیبر ایجنسی قبایلی مشرانو د حکومت لخوا جوړ کړی شوی تعلیمی پالیسی مسترد کړی دا غوښتلې دي چې په دغه سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د اعلانونو په ځای کوټلې ګامونه واخیستل شي. په دغه اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کوم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویا نه او د جینکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړی شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرې او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړی شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه تعلیمی اداروں پر حوالے سے نیشنلائزیشن پنوم باندھے یو پالیسی مرتب شوی دو ایرے دی امپلیمنٹیشن کوشش کی ہوئی چی دے 70 پور اسٹوڈنٹس کو اداروں کی ہوئی نو دائے ادارے بھی پخپل زوئی بھی کہ دے 70 نہ کم بھی نو دغه ادارے بھی ختمے گی ٹیچر سٹاف چی دے دابے متعلقہ بل ادارے لا ٹرانسفر کی گی تمام سیاسی گندون و سماجی عناصر رغن شوی دی چی لہٰذا دا یو دے تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش تھی لہٰذا تعلیمی ادارے زیادہ اول پکور دی.
یو بل مشر اشب خان اپریدی وائی چی تیر شپگو کالو رسے دا خیبر ایجنسی زیادتر برخه بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلک د بیکورې ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سیوا شي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ای سی لپاره کمره کې نو سوي نور یې هیڅ من دی لیدلې چې شپې کول د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي، څوک په پیښور کې پروته دي، په خیمو کې پروته دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کول کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي. خو موږ ته دی چې کله تا لوکا کولو کې کبیا تعداد کم ہو بیا ٹھیک تو ختم کا چکم قانون دو جڑ کڑے بدا قانون کے پنن وقت کے بوڑا کے چسم رسکول نے دی ٹول دے بندے دو او دے ختم دو حق دور دی.
پا خیبر ایجنسی کے دا خیر خیگڑ دے تنظیم کارکون کی حکیم خان اپریدی وائی کدا قانون عملی شو دا ایجنسی ولاندنا خراب تعلیم با نور ہم اغیز من شی
یار تعلیم ہو دوم رو روس جس نور مرشی جو ہو خلق کمی کم دے گو حوصلہ خر پر سٹرن ٹون میں جو تا سارو پر یول چم ٹیچر پر دری پا گا بیٹے جو تا سارو غرض ہے خاص کر بے زنا نو چم سکول نے یا مشمان جی نے کی پا بیٹے جاتا سارو غرض ہے
خبر اتر بلخوا په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر ایجنسی او چارواکی سہیل خان اپریدی نم چکل او پختل هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړکې به دوی سبا له د فاټا سیکټریټ چارواکو سره او د هغوی وروستو مرکزي حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل لولم هغوی ته خپله خبره هم رسولې ده، خپل د پارټۍ د بیس نم رسولې ده، همداسې ملاقاتونه هم ورسره موږ جری دي. دا خبره باندې به هغوی هم کنوینس کوو چې موږ رولینګ پارټۍ هغه دی، موږ به خپل زموږ چې کوم پاټا صدر دی هغوی سره موږ خبره کړې ده.
دا پامل ده چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشرانو وینا وه چې په ټوله ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې په کې 168 د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمله توګه ړنګ شوي دي او باقی په جزوی توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو نا څه بدر زو شو په بزدا غمړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نه ژوند د سره نسته دا
غلې پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کله ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د غلط تاسو زمنګا د همکارانو لخوا را لګیدل شوی ویډیوګان هم کتل شي او زمنګا د خبرونو په اړه باندې موږ له مشورې او تجویزونو هم راکول شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. درنګ شي بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هنیم بجې کې دن کې دي د دې وخت مهم خبرونه.
د
د پاکستان په وځوي د افغانستان له خاورې شوی د واستوالو په دزو کې سلور پاکستانی امنیتی سرتیری وجل شوی او سلور نور ټپیان دي. د افغانستان د فوز د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوز په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. امریکایي چارواکي زیاتوي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د ځان رسېدو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. شام کې د بشري حقوقو د سار د لندن میشت ادارې چارواکي وایي چې دغه عبادتګاه یوه میاشت وړاندې ړنګه کړل شوې ده. د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي په 1380 ساتونو کې تر 3000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په مینس کې ژغورل شوي دي. په پام کې دا د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بارنو چار وزارت د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کندید میکالی ستاتکی ویچ او پینزو نورو کسانو لبندا د خوشکېدو هرکلی کړی. مهم خبرونه باورید اوردونکو، سوردی اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولي دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوي وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کا شروع شوی دی، خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلی کې سیاسي مشورولۍ له بده خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او کچا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د هلکه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي، خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي، خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې 13 ورځ یوه بمي چاودنه کې د 3 امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو، جنگونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوست کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر کلی کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو، ای پی خبر ایجنس د هند او پاکستان د خبرو د منسوخېدو په اړه او رایټرز خبر ایجنس د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. فرخنده اسد د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کړي.
ای پی خبری ایجنس لیکي د هند او پاکستان د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوي دي چې له ډیر وخت راهیسي انتظار کېدو د دغه لپاره ټولې تیاریاں هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د خبرو نه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم ویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوې دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. AP لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې لوړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنا. تیر کال هم هند له پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلي وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلي دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلې دي. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په سر عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د خیر ښېګڼې زیاتره نړیوالې ادارې چارواکي اندېښمن دي چې د سیو د چلن ادارې د بندېدو وروسته به دوی کارونه هم وتړل شي. د خیر ښېګڼې ادارو کارکوونکو ویلي دي چې د حکومت دې ګام سره به ضرورتمندو ته د مرستو په برخه کې ډېر زیان ورسیږي. په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور ورو.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دغه هواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویر لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې پلسکونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده خو حکومت د خیر ښېګڼې سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر ښېګڼې ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي خو دا کار به ډېر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وای د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% زیاته آبادی د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د این جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنا دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډیره زیاته موده کې رسیږي.
د ما مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم د مست
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په راپور کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا بادینا په زور وستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدي. زموږ همکار دغه راپور کتلې زموږ همکار منور شاه د ایکسپریس ټریبیون دغه راپور کتلې دي او تاسو ته ترې مهمې برخه وړاندې کړې.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دی ریپورت کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دورانولو لوجې متاثر شوی د قبایلی سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوی او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولی او شناختی کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کی خوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا بادای نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکې ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خلیلی کې چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځنې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایا نیولو هڅه وکړه خو په جمعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایا کور ورن کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې صد پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې خواوشه 10,000 کورونه جوړ کړي، د راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه خای چې د داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلی کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلاو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال رو دا غوګي رودونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د ګل پاڼې په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
رنگ یارا زما ملنگ یارا بل رنگ
د ګل پاڼې په وسندر د سورې د اوریدونکو اوس راځي راپور ته. دغه راپور د پېښور کې د اوبو د نشتوالي په اړه باندې یو خوکه اوبه نشته، نو بلخوا چې کومې اوبه خلک استعمالوي د هغې د پاکوالي په اړه باندې هم څه ساینسي ثبوتونه نشته چې دغه پاکې دي او که نه د صحت دپاره خطرناکې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار زلان یوسفزی نور حال راکوي.
د پېښور رنګ روډ په غاړه د لنډي اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپلوار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولي. اوبه ډکونکو کې ماشومان، ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځه لس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی موږ ته. بس همدا بار نه روډو په لاس ګاډو کې روډو ټپکې را ډکول
لنډی اخون احمد یو ځوان اوسیدونکی شبیر حسین وای چې دې اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمېږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نو چې راځي نو بس کله بجلیم زی راځي کله دغه کیږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپ کې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پی رواني سختي وي ډیره او په ګنټو کې هم نمبر نه راځي. بس خپل دغه سره کار چلو نور کپڑے مپڑے چیا دو والی په بو باندې وینځو او نور بس سختی ډیره زیاته را مشران هم ولا غیلم نمبر خپل ځانی مخکې کو اموږ چې زمونږ لکانې بل ځای نه بمرو.
د حاجی شاید خان په نامه یو ځای اوسیدون کې وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی پسیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی، خو په هغه ځای کې نه خو آبادی شته او نه عام اولستا کومه ګټه، بلکې ګټه به څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولي نه تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وي چې ما پنځه وټه واخیسته ما پنځه سوه وټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا چې ځوان دی خو ګور دی تبدیلی راولي یو ټویل جوړ دی ورسره خوا کې بل ټویل وباسي دا خو نه نامناسبه خبره ده. مو ترې په برګندې په دو لارو کې وباسي یو خو به ورته الډي ټرانسفارمرو لګي یو به د ټولو کم سے کم تین سو کورونه تین سو کورونو ته فائدہ راشي دی پچاس کورونو ته فائدہ ورکي او تین سو لنه ورکي.
لدی سیمې د قومي سملې کړې فضل الهي وای چې دی په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي.
د دې څه دلیل دې کوي نو زه هر ورځ سهار په خپل ځای کې روزانه ناشته ما د عوامو د خدمت د پاره کنه نو دې څه ټیم راتلی کم مسائل چې کنه په وښه هغه په دوه کالو کې نه حل کیږي. مونږ سمرا ټوبلونه وګل سمرا ټوبلونه او مونږه د دوه کالو مونگا تیارو مقابلے تا با مقابلے کی برشتے توکالو مونگا گیتا تیارو مونگ فرز حساب کتابو شی.
دا سائنسی و سنتی ریسرچ لپارا دا پاکستان کونسل دا ریپورٹ تر مخا دا پیخور خار پس زیادتر برخو کی دا زڑو پیپونو لوجی دا اوبو دا شتون او دا سخلو دا اوبو دا صفائی ستون زیدی چلا عمل ہے پا خار کی دا میدی ناروغے زیادی شوی دی. زلان یوسف زی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوسنګو سره یو ادبی راپور ته د یک شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټل سیمه کې په اوسنیو حالاتو کې د شاعر او ادیب زمواره تر سرحد لاندې یو سیمینار وشو. دا سیمینار د مترقی لیکوالانو د یوې نوې تاسیس شوې ټولنې مترقی لیکونکو ټل په نوښت جوړ شو. په دې سیمینار کې لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او لسی خلکو برخه اخیستې وه. زمونږ همکار نجیب عامر د دغه ادبی تحریک د یو کارکونکو ډاکټر محبوب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبر وو.
دا د مترقی لیکونکو ټل د بنیادی پرانستې غونډه وه. د مترقی لیکونکو ټل په نامه باندې په ټل کې د پیدا د تنظیم بنیاد کېښود او دا د هغه په سلسله کې غونډه وه. مختلفو علاقونو او خلک راغلي وو، داسې د کرم ایجنسۍ نه او د وزیرستان نه او د بن نه او د پشاور نه او کوهات نه هنګونه داسې مختلف علاقونو خلکو ورکې شرکت وکړي.
دا غونډه مو په ټل کې جوړه کړې وه.
جی، دا غونډه په ټل کې وه او ټل په میونسپل کمیټه حال کې وه. جی
شمس فگر صاحب، استاسو د دې ټولنې او د دې نورو ټولنو چې د بی فعالیتونه کوي په سیمه کې دا غي سره څه توپیر دی؟
توپیر خدا دې دی چې لکه په تل کې مخ کې هم په ادبي حواله سره مختلف تنظیمونه کار کوي، لګیا دي ادبي غونډې کوي، ادبي پروګرامونه کوي، ورګونه ورکوي که نه. او د دې ټولو نه لوی توپیر دا دی چې زموږ مقصد او زموږ فکر دا دی چې موږ یو مقصدي او یو تعقل نه ډک ادب ته یو لاره هواره کړو، د خلک یو مقصدي ادب نه مقصدي ادب سره آشنا کړو. او بل خبره دا ده چې موږ د شاعر او د ادیب په هغه کمی کې موارد دي چې هغه کوم چې د هغه سماجي ذمه داري ده په معاشره کې د هغه کوم کردار ده هغه وریاد. او بیا که تاسو وګورئ نن دا زمونږ په دې علاقې زمونږ په دې خاورې مختلف ایډیالي دي، یو درز بل شروع دی او مختلف ایډیالي دي چې په موږ باندې راځي. او یو زمونږ کوشش دا ده چې د استدلال فکر او نظر خاوندان به پیدا کړو
شي. په افغانستان کې هم په پښتونخوا کې یو نارامي ده، سوله نشته، ده د سولې اړتیا لیدل کېږي. د سولې په راوصلو کې د شاعرانو، د ادیبانو او دغسې د مترقي لیکوالو ونډه څه کېدای شي؟ دوی څه رول لوبولی شي د سولې په راوصلو کې؟
د شاعر ادیب خو بنیادی ذمہواری همدا ده چې هغه په سوله غوښتون کوي او په وطن کې سوله راولي او د سوله راوستلو لپاره یو کردار ادا کوي نه. او خو بل لکه د مترقي لیکونکو بنیادی خبره د طبقاتي استحصال په ضد باندې د قلم او د فکر مبارزه ده. نو هغه د قلم دلاري هم کوي، د فکر دلاري هم کوي، د عمل دلاري هم کوي. نو شاعر ادیب خو ډېر مین رول په معاشره کې لري. او زمون کوشش هم همدا ده چې د نن سبا چې زمون په دې ادب کې کوم د ولسي او عوامي ادب او ولسي ادب ورته وایم چې کوم تخلیقي د دې پر ضد مون کار وکړو، شاعر ادیب ته خپل ذمہ داري ور وښیو، ور یاد یې کړو، راغه حقیقتونه سمجي، حقیقتونه یې خبر کړو چې ستا په سماج کې ستا په معاشره کې ذمہ داري څه ده، هغه د هغې احساس ورکړو، هغه دې ته وهڅوي، هغه د ادب د لارې مونږ داسې یو کار وکړو چې هغه د فکري بدلون لپاره چې یو علمي شعر لپاره داسې یو کار وکړو. دا خو زموږ بنیادي وظیفه هم ده، دا شاعر ادیب ته بنیادي وظیفه هم ده زما په خیال.
فکر صاحب کوم کارونه په مخ کې لرئ تاسو د دې ټولنې د سوري لاندې کوم کارونه په مخ کې لرئ؟
نو آئنده کې خو جی زمونږ هم داسې د سیمینارونو اراده شته چې موږ به هر داسې وخت پس لکه زمونږ خو اختر میاشتنۍ غونډې دي او هغه موضوعاتي غونډې دي، نو هغې کې زمونږ کوشش دا وي چې داسې د زمونږ نوی کل چې دی دا موږ خپلو غونډو ته راوګړو، راوبلو د دې دپاره مختلف سپیکر د پښتونخوا د نورو علاقو نه راوګړو او غوته ټاپکس ورکړو او موضوعات ورته ورکړو. او په هغو موضوعاتو د ځوان سیل رهنمایي هم ورسره وشي. او د دې علاوه تاسو چې کومه خبره وکړه چې د افغانستان د نورو ټولنو سره یا د هغوی د لیکوالانو سره د اړیکو تاوالي سره، نو هغه زموږ شته هم دي. نو د افغانستان د جلال آباد ملګرو سره یا د کابل ملګرو سره، نورو ملګرو سره مونږ د مختلف د میډیا یا د رسنیو د لارو هغوی سره مونږ په تماس کې هم وو، رابطې هم ساتو او وخت په وخت مونږ هم هغوی ته غونډو ته ورځو، هغوی هم راغواړو. نو داسې زموږ هغوی سره د تعلق او زموږ راشه درشه شته ده ورسره.
د ټل د مترقي ادبي تحریک یو غړی شمس فیګار چې زموږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين نشون د سره نسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د هارون باچا په واز دغه سندر وړاندې کوم.
دل دردا ٹپی وایما ہلکا دام وائے چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تھے سر پسر گو بدے کلو وینا ماں
لسمیش پو کی را شوای عزت ہم یو دلی سم و گورما دیار دی دنا لوی اخترا تیرا تو تین انتظار کو مایا نا کڑ مار دے سر خا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے و دے و ما دما دزل بازار دے وران کو و دے وران شبی بازار دے آرا شمایا نا باد یار کلی تا زموائی دا خوشا لین خوب لی موتن را دینا تبا کابل تا روانی گم دا فین آزار شم بیا باو کھوتی دنونا بیزوانا پچ پس رو شندو زنگے دیل خوب بیزوانا تجھے پسرو شندو دنگے دے لفو بھاؤں زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غندی مندی او پسر بغندے چلوم تا بسا دلما خلق پوی خجانان گوری وا بد نصیبا او یار تو خوب کی نبی نما خلق اختر تا خوشحالی گی مسافر لا غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جون دن گران دے وائی چی اشنا نوی تا وطن سبے وطن خلق دیار لغما پایم او لکا چی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کی